شي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هیله لري چې د بروکسل د کانفرنس ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، او د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې د بروکسل پر کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. تا د میچی یا ماماتو دا څرګندونې د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. اجرایه ریاست په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې همداراز د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو او د سولې د خبرو په اړه هم بحث وشو. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID نن له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالر مرستې سند لاسلیک کړ. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پیسو نږدې نیمایي به د حکومت د بودیجې له لارې په بېلابېلو پروژو ولګول شي. د USAID استازي هرمت سمیت د دې سند لاسلیک پر مهال وویل دا مرسته په بروکسل کانفرنس کې د امریکا د ژمنو یوه برخه ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې یا RSF په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سږنی کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وباله.
از آغاز سال میلادی تا کنون
در روان میلادی کال لپیل سختر و سلم اکسر در افغان خبریارانو پراراندی در تفریخوالی او گواهونو لپنزو سجیر قضیه سبسوی چه در تفریخوالی او گواهون ایوازی در وستوالو طالبانو لخوان ندی سبی، بلکه پا کسیمیز او حکومتی چروکی او حتی در حقوی سکون که هم کیل دی.
در سرگندوان پداس حال که کیگی چه افغان خبریال محمد یعقوب شرافت سمو در مخی پزابل ولد که در نامعلوم وستوالو لخوا وجل شو. په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دوه پاکستانی ملکیان او یو هندای سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان پوځ نن وویل په جنگلورا کلی کې د تیرې شپې په نښتو کې دوه ملکي وګړي چې یو کلن ماشوم هم پکې و وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان دي. او د هند پوځ ویلي چې د سرحدي ګارډ یو سرتیری په دې نښتو کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. دواړو خواوو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو د ډزو د پایل تور لګولای. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د کمپ اوسیدونکو ته چې د افغانانو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو کډوال پکې دي ویل شوي دي چې د فرانسې په نورو ښارونو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي. د احمد لایق په نوم یو افغان کډوال د دې عملیاتو په اړه له کلی کمپ څخه ازادۍ راډیو ته وویل
نن تقریبا 50 بسره غلل اندشه خلک ورته ولاړو لو خطل په بسو کې او په دې کم کې تقریبا 2000 نفر پراته دي. ټول ته ویل چې تاسو باید چهارشنبه پوری بسونه راځي باید تاسو لاړ شئ.
د دې عملیاتو په ترڅ کې سباندی 1200 پولیس د کلی د کډوالو له کم څخه کډوال باسي او د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته بیایي. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان OSCE د پولیسو د ماموریت د پایل د طرح وړاندیز کوي، خو په لنډ وخت کې د داسې یو ځواک د جوړېدو په اړه هم شک څرګند کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب به د دې ماموریت په اړه احتمالا مثبت وي، خو پیسکوف زیاته کړه چې OSCE اوسمهال په دې اړه چې دا ماموریت باید څه ډول وي، څه ډول پیل شي او ځواکونه یې په کومو سیمو کې ځای پر ځای شي لازم تفاهم نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د احتمالي ماموریت طرحه د اکتوبر په 6 نیټه د برلین په 4 اړخیزو خبرو کې وړاندې شوه. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. د قرغیزستان د اساسي قانون له مخې له حاکم ائتلاف څخه د یو ګوند وتل د ټول ائتلاف د ماتېدو په معنا ده، او د صدر اعظم سورنبای جینبیکوف کابینه اوس باید استعفا وکړي. د قرغیزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر عیسا عمر قلوف نن وویل د نه پخلا کېدونکو سیاسي نظریو په خاطر د شپږو ګوندونو په ګډون له حاکم ائتلاف څخه د وتلو پریکړه نن سهار د دې ګوند په غونډه کې وشوه. او قزاقستان وایي اشقابات د هغو قزاق وګړو لپاره چې د ترکمنستان سرحد ته نږدې اوسیږي د آزاد سفر ویزه بنده کړې ده. د قزاقستان د لویدیځ منګستاو سیمې چارواکي وایي دا بندیز به د اکتوبر میاشتې تر 28 نیټې پورې چې ترکمنستان خپله د خپلواکۍ ورځ لمانځي دوام وکړي. ترکمنستان له جولای میاشتې را په دې خوا دوه ځلې نور هم په بیلابیلو دلایلو له قزاقستان سره په سرحد کې پرتې دې سیمې ته پر سفر بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د فاریاب والی سید انور سادات وای د ولسمشر لمړی مرستيال جنرال دوستم د امنیتی چارواکو ترمنځ د همغږي د نشټوالي له کبله ناراضه سوی او د یک شنبه په ورځ یې د غویلایت پریښې دی.
هغه په چارو کې سرعت غوښته چې برغان ته له تګ مخکې موږ یې هم غوښتي وو. په غورماچ کې د چینایانو په کمپ کې موږ څلور ساعته په تمه وو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره په بروکسل کې د سوي ژمنو د عملي کېدو په هدف د نږدې 800 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ.
ای مبلغ 791 میلیون
دغه وسو 190 میلیون مرسته سوي پیسې په څلور برخو کې مصرف شوه.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې دغه وزارت د مځکو او عامه ملکیتونو په برخه کې د سلګونو حقوقي قضیو څخه د دولت په ګټه دفاع کړې ده.
قضیه یا دوسیه وارداره کې
لانی کمرغه د عدلیه وزارت تر اوسه 403 وارده قضیه چې د دولت په ګټه یې قضیه پای ته رسیدلې.
د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسوس موږ غله ازادي رادیو اوري. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي رادیو ته ویل دي چې د ولسمشر لومړی مرستيال د امنیتی چارواکو ترمن د همژغې د نشټوالي لکبله ناراضه سوی او د یک شنبه په ورځ د ولایت پریښې دي. شاغلی سادات زیاتوي چې شاغلی دوستم غوښتل څو عملیاتي پلانونه په سرعت سره ترسره کړي. په ورته مهال کې د ولسي جرګې غړي د افغانستان په شمال کې د ولسمشر د لومړی مرستيال عملیات بې پایلې بولي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور لري.
د ولسمشر لومړی مرستيال جنرال دوستم د یک شنبه پر ورځ فاریاب ولایت پریښې او جوزجان ته تللی دی. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر لومړی مرستيال په فاریاب کې د امنیتي مسولانو ترمنځ د همغږۍ د نشتون له وجې ناراضه و. سادات وایي هغه موضوع چې جنرال دوستم پرې ډېر ټینګار کوه هغه د افغان ځواکونو له لورې د نیول شویو سیمو ساتل و.
هغه په چارو کې سرعت غوښته چې برغان ته له تګ مخکې موږ یې هم غوښتي وو. په غورماچ کې د چینایانو په کمپ کې موږ څلور ساعته په تمه وو خو د قولي اردو قمندان ونه رسېد. ویویل چې د همغږۍ د نشتوالي له امله ناراضه دی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمد زید د جګړې لومړۍ کرښې ته د جنرال دوستم ورتګ یوه تېروتنه بولي او وایي چې د جګړې په ډګر کې د جنرال دوستم شتون نوي ستونزې زېږوي.
لومړی تیروتنه دا و چې خپل د جګړې ډګر ته لاړل. موږ او تاسو د دې شهیدانو چې حمله هم پر وشوه دا چې د ټول ملت عزت دی نو باید په مرکز کې خپل دنده ترسره کړي. د امنیتي سکتور څخه څارنه وکړي او مناسبې طرحې ورکړي نه دا چې خپل جګړې ته ولاړ شي.
جنرال دوستم دوه اونۍ مخکې هغه وخت فاریاب ته لاړ چې د غورماچ ولسوالۍ د طالبانو له لورې ونیول شو. دا د جنرال دوستم لومړی سفر نه دی. له دې مخکې هم څو ځلې د عملیاتو په هدف جوزجان او فاریاب ته تللی و. د ولسي جرګې یو بل غړی داود کلکاني هم د افغانستان په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستيال سفرونه ګټور نه بولي.
جنرال دوستم په شمال کې خپل ملګري په څو ځلې چې تللي سفرونه او عملیات یې سل په سل مثبتې پایلې نه دي ورکړي او دا د لامل شو چې ستونزې وزېږوي.
هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال دوستم نظر هم ولرو خو پرې بریالي نه شو.
آزادی رادیو لوونه تروو.
دا ازادي رادیو ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له دغه هېواده په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکولسن دا خبره انډین اکسپرس هندي او د امریکا ان بی سي نیوز شبکې ته په جلا جلا مرکو کې کړې ده. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له دغه هېواده په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکلسن دا خبره انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې وکړه او ویل چې دا مسأله ورته د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د جرلس زره کسیز ځواک عمومي قمندان همدار اسوبیل په قبایلي سیمو کې د تروریستانو پر خلاف د ضرب عذب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان پوځ او حکومت ستایي. د جنرال نیکلسن په وینا د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو په شمول ګڼ شمېر تروریستان افغانستان ته واوښتل چې افغان ځواکونه یې ځپي، مګر حقانیان افغانستان ته نه لاړل. دوی لا هم مجبور کړی شوي ندی چې د پاکستان د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته واوړي. د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. جنرال نیکلسن دې ته ورته خبرې پرون یک شنبه د امریکا ان بی سی نیوز ته هم کړې دي. نیکلسن وویل په کابل کې تر ټولو غټې حملې د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې تنظیموي. د نیکلسن په وینا طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او لا هم اجازه ورکول کیږي چې له خپلو پناه ځایونو په افغانستان کې حمله وکړي. د ناټو قمندان انډین اکسپرس ته وویل په افغانستان کې د حقانی شبکه، طالبان، القاعده او لشکری طیبه سره مدغم کیږي او د دې معنی دا ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د اډې په توګه د هندیانو او امریکایانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي. له همدې کبله کانګرس په 2015 میلادي کال یوه لایحه تصویب کړه چې په هغه کې له پاکستان سره د امریکا مرستې د حقانیانو پر ضد د پاکستان له اقدام سره مشروط کړي. جنرال نیکلسن وویل د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له لوري د دغه هیواد په خاوره کې د حقانی شبکې پر پناه ځایونو کافي فشار نشته. د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی دی. نوموړی د طالبانو د اوسنی مشر هیبت الله اخونزاده مرستیال دی. دا شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري. د شبکې په کابل او نورو ولایتونو کې ځینې لوی او وژونکي حملې کړې دي. په 2008 میلادي کال په کابل کې د هند پر سفارت حمله چې د هند سفارت د پوځي اتشه او یو ډیپلوماټ په شمول شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شول. په 2009 میلادي کال پر پارک میلمستون حمله چې نه تنه هندیان پکې ووژل شول او په 2008 میلادي کال د افغانستان پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حملې هڅه د حقانی شبکې له لوري پلان شوي بریدونه ګڼل کیږي.
دا ازادي رادیو دا او تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له دغه هېواده په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې ډیر افغانان د سولې د خبرو په نوم پر روانو هلو ځلو شک څرګندوي، د طالبانو په قول ویل سوي چې د دې ډلې مشر د سولې د پروسې د چټکولو هلې ځلې کوي. طالب سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو ځل بیا د اسمت ساروان څخه په دې اړه تفصیل اورو.
ګارډین ورځپاڼه د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان له حکومت او امریکا سره د خبرو د چټکولو هڅه پیل کړې ده. یو طالب مشر د برېټانیا د ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې په دې هڅو کې به پاکستان او نور ګاونډیان په تدریج شامل کړل شي. دا راپور وروسته له دې خبرېږي چې همدې ورځپاڼې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پټو خبرو په اړه راپور خپور کړ او ورپسې پاکستان ته د طالبانو د درې کسیز اسرائیل پلاوی سفر تایید شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر هدف د ځینو مدرسو د بندیدو او کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې بللې، خو طالب سرچینو ګارډین ته ویلي چې د طالبانو پلاوی د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې د احتمالي خبرو د څرنګوالي په اړه د پاکستان له امنیتي چارواکو سره سلا مشوره کوي. سره له دې چې د سولې خبرو ته یو وار بیا خوشبیني زیاته شوې، خو یو شمېر افغانان شک څرګندوي، وایي چې هر کال د هوا او د جګړې له سړېدو سره د سولې خبرې تودېږي، خو چې هوا توده شوه بیرته جګړه زور اخلي.
بس سور خبر شروع سے کم ٹائم سروے سے بیا پاکستان بیا طالبان دا فشار راوی بس بیا سور خبر نہ ہوئی کی
بالکل اور من سور تو خوش بین نہ لرو زکا چھ دی کو اب سولہ بون چھ
من سور تو ستر کی فلاری نو کم پاکستان کی کم کوشش ہا سے کرے نو نہ نے اور سم تو شان سر مخامد نو دی و شان سر خپل زان ما کنا
پر دو ہکی د طالبان یو مشر هم گارڈین تو ویلی چھ پاکستان غواڑی بیا د سول خبر پخپل کنٹرول کی واخلی او په عیني حال کې د امریکا له فشار او د نړیوال ټولنې له انزوا ځان خلاص کړي. د همداراز وویل پاکستان ته تللي طالبان به د سولې د خبرو او له پاکستان سره د وروستیو معلوماتو د شریکولو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو وژغي شي. د ګارډین د راپور پر اساس د طالبانو ځینې مشان په دې اعتراض لري چې د دوی د قطر د دفتر غړي په داسې ډول پاکستان ته تللي لکه دغه هیواد چې جلب و احضار کړي وي. په قطر کې د طالبانو سرچینو او د افغانستان حکومت له آزادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سپتمبر او اکتوبر د میاشتو په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې شوي او ټاکل شوی دی چې د دوی بل پړاو خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې وشي.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. افغان ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 3000 عملیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا عملیات د طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد سوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې له افغان خاص سرتیرو څخه تر اندازې زیات کار اخیستل کیږي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنشوي افغان ځانګړو ځواکونو په روان میلادي کال کې د خپل ظرفیت او توانمندۍ له مخې په 3000 عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. نوموړي امریکایي ورځپاڼې سټرایپس اند سټارز ته ویلي دا ډېر زیات عملیات دي، خو د هغه په خبره د دښمن فعالیتونو ته په پام سره اوس هم کافي نه دي. د دفاع وزارت وایي طالبان دا مهال د افغانستان د 4 ولایتونو له جملې څخه په روزګان، هلمند، کندوز، ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې زیات بریدونه کوي او همدې ته په پام سره د وسلوالو د ځپلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیاتو ته زیاته اړتیا ده. په همدې حال کې ائتلافي ځواکونه وایي چې د دوی سرتیرو سکال یوازې 40% کې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د ائتلافي ځواکونو وایي جنرال کلیفټن وایي امریکایي ځواکونه د هوایي بریدونو په برخه کې او ناټو په استخباراتي او ترانسپورټي ساحه کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کوي. سټرایپس اند سټارز ورځپاڼه وایي د افغان ځانګړو ځواکونو چې له اردو او پولیس جوړ شوي دي شمېر شاوخوا 10000 ته رسیږي او د طالبانو د قمندانانو او بم جوړولو تاسیساتو پر ضد د خاصو عملیاتو لپاره روزل شوي دي. ناټو وایي د افغان ځانګړو ځواکونو زیاتره عملیات په خپل د همدغو ځواکونو لخوا پلان او ترسره کیږي. خو نړیوال ځواکونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې له اړتیا زیات له افغان ځانګړو ځواکونو څخه په استفادې اندېښنه څرګندوي. که څه هم افغان ځواکونه د ناټو په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته د لوی خارونو د پریوتو په مخنیوي کې بریالي ګڼل کیږي، خو د افغان چارواکو په وینا غیر متوقع شمېر وسلوال افغانستان ته داخل شوي او په مختلفو جبهو کې افغان ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي دي. سټرایپس اند سټارز ورځپاڼه وایي په روان کال کې د افغانستان مختلفې سیمې د زیات تاوتریخوالي او جګړو شاهد دي. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې په دې 9 میاشتو کې نږدې 8400 ملکي افغانان وژل شوي چې اکثریت یې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو قرباني شوي دي.
و مور دل چې افغان ځانګړو ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 3000 عملیات کړي دي. په همدې حال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل دره کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې برید کړي چې پکښې له 40 زیات بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل تیر شپه نا وخته د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې د غزي آباد ولسوالۍ په هلګل دره کې د وسلوالو مخالفینو په یو غونډه برید کړي چې پکې د دوه عرب جنگیالو په ګډون شپږ ویشت تنه وژلې دي.
د غزي آباد ولسوالۍ د هلګل په دره کې د ترستانو یو لوی غونډه وه چې په هغه کې عرب ترستان او چچنایی بارانی او داخلی ترستان په ګډه مشارکه د خصوانه پلانونو دپاره ښه ماته لویه غونډه و دوی جوړه کړې وه چې په دې عملیاتو کې او په دې هوایي برید کې بې پیلوټه طیارې د فتح ترسره شوی دي. تقریبا په حدودو کې شپږ ویشت نفر ترستان حرکت رسېدلي دي چې په دې کې دوه عرب ترستان هم شامل وه او اکثر د طالبانو
هغه وای افغان سرګر ادارې د نور وژل شو کسانو په پیژندګلوي کار کوي چې کله یې هویت معلوم شو رسنۍ سره به شریک کړي. همت وایي دغو وسلوالو په افغان ځواکونو د لویو بریدونو کولو پلانونه جوړول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملې سره مخ شوي او ورته یې درانه تلفات اړولي دي. جمعه ګل همت وایي په یاد برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د کونړ په څیر په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د مخالفینو د لمنځه وړلو دپاره هوایي بریدونه بریالي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره په بروکسل کې د سوي ژمنو د عملي کېدو په هدف د نږدې اته سوه میلیونه ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د 2.15 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي د امریکا د مرستې هغه ژمنې تازه کوي چې له افغانستان سره یې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو لخوا مرسته شوي 291 میلیونه ډالر به د ستراتیژیکو اهدافو، اقتصادي په ځانګړي توګه خصوصي سکتور، د ښې حکومتولۍ، پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په برخو کې ولګول سي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دغو پیسو نږدې 50% د ملي بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو کې لګول کېږي.
مبلغ 791 میلیون
دغه 291 میلیونه مرسته سوي پیسې به په څلور برخو کې مصرف سي. نږدې 50 میلیونه به د افغان حکومت د بودیجې له لارې چې اختیاري مرستې به وي مصرفېږي او یوه برخه نورې به د نړیوالو موسساتو له لارې چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې سره قراردادونه لري مصرف سي.
ښاغلی حکیمي وایي دغه پیسې او له دې وروسته نورې ټولې مرستې به د افغان حکومت د متقابل ځواب ورکونې له مخې چې له نړیوالې ټولنې د افغان حکومت غوښتنه وه مصرفېږي. اداري اصلاحات د کورنیو عوایدو د کچې لوړوالی، په ځان د بسائنې خواته تګ او د ښځو د حقونو تامین هغه موارد دي چې افغان حکومت یې په بروکسل غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې دي. د افغانستان په اړه د بروکسل غونډه د روانې میلادي میاشتې په 4 او 5 د بلجیم په پلازمینه کې جوړه شوه چې نړیوالې ټولنې تر راتلونکو 4 کلونو پورې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې دغه وزارت د مځکو او عامه ملکیتونو په برخه کې د سلګونو حقوقي قضیې څخه د دولت په ګټه دفاع کړې ده. د دغه وزارت وین محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ چنند په کابل کې د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل دوی توانېدلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د مځکو، اپارتمانونو، دوکانونو او نقدو پیسو قضیې په قانوني ډول د دولت په ګټه تمامې کړي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور اورو.
د افغانستان د عدلي وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 403 د ځمکو، نقدو پیسو، اپارتمانونو او دوکانونو د غصب قضیې د دولت په ګټه بشپړې کړې دي. د یاد وزارت مسؤلین وایي زیاتره ځمکې او ملکیتونه چې قضیې دولت په ګټه بشپړې شوي په کابل، هرات، کندهار، بدخشان، فاریاب، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې دي. د عدلي وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د یادو قضیو تر څنګ یو شمیر داسې قضیه هم شته چې د دولت په زیان تمام شوی.
وزارت عدلیه تا کنون خوشبختانه به تعداد 403 قضیه یا دوسیه وارده را کې
لانی کمرغه د عدلی وزارت تر اوسه 403 وارده قضیه چې پکې 9904 درچیره بزمکه ده ولست دوکانونه دي 8,214,000 افغانۍ او 6,40,402 ډالر دي چې د دولت په ګټه قضیه پای ته رسیدلې. همدارنګه هغه قضیه چې د دولت په زیان پای ته رسیدلې 901 درجه به ځمکه ده.
ای 931 جری به زمين است.
خغل ریاست د قانون په چوکاټ کې له هغه دولتي ادارو چې د ځمکو او ملکیتونو د غصب لستونز سره مخ وي او اسناد ولري وختونه کوي چې خپل اسناد او مدارک دي دوی ته وسپاري ترڅو دوی له قضیو څخه دفاع وکړي. د افغانستان د راځي د خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې د هیواد په 150 ولایتونو کې 1.15 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا غصب شوې. د دوی د معلوماتو لمخې زیاتره د غزمکې په کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ، نیمروز او هرات ولایتونو کې غصب شوې دي. د راځي د خپلواکې ادارې ویان حاجی غلام حسین رحمانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره یو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې او د وزیرانو شورا ته یې لیږلې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د کمیسون غړی محمد حسن شریفی بلخابی وایي د ځمکو او ملکیتونو د غصب په برخه کې د عدلیې وزارت دغه کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید تر دې هم زیاتې هڅې وشي.
دغش میری ډیر محدود دي. موږ منو چې په دې برخه کې هڅې شوې خو اړتیا تر دې هم ډیره ده او زموږ ستونزو ته ځواب ورکوونکې نه ده.
خغل بلخابی ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې زیاتره ځمکې د دولت د هغو چارواکو لخوا غصب شوي چې په لوړو دولتي چوکیو کې کار کوي او یا هم د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. نوموړی وایي د غصب شوو ځمکو بیرته ترلاسه کول یوې پیاوړې سیاسي ارادې او په ټولو د یو شان قانون پلي کولو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. زموږ پته ده facebook.com/azadiradio. د هند او پاکستان په پوله کې د راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې پاتومي وسله سنبال دغه دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لانجو زور اخیستی، د دواړو هیوادونو پوځي مقامات وایي چې په تازه راکټي حملو کې یو هندي سرتیری او 2 عام پاکستاني وګړي وژل شوي دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان پوځ وی په دې حملو کې د هرپال او چاروا سیمې چې پنجاب له جمو نه بیلوي هدف ګرځېدلې دي، خو د هند پوځ وی دا پیښې په پورا پارګوالا او کاناچاک سیمو کې شوي. د پاکستان پوځ ویلي په جنگلورا کلي کې پراکټي حملو سره پوجل شوي کې یو کلن ماشوم هم شامل دی او وو نور ملکیان ټپیان دي. اخوا د هندي پوځیانو یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هند تر ولکې لاندې جمو کې د پاکستاني پوځیانو په حمله کې د هند د سرحدي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او 15 ملکیان چې پکې 2 ښځې او یو ماشوم هم شامل دی ټپیان دي. دا په تیرو 3 ورځو کې د هند دویم سرتیری دی چې په یاده سیمه کې وژل کیږي. په کشمیر سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ په پرته پوله کې وروسته له هغه د دواړو لوریو لخوا په یو بل بریدونه زیات شول چې وسلوالو حمله کوونکو 13 هندي پوځیان په یوري سیمه کې په یوه حمله کې وژل. دا په 14 کلونو کې د هندي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ حمله وه. هند پاکستان تورن کړ چې د سپتمبر په 9 د دې حملې تر شا یې لاس درلود، خو پاکستاني چارواکو د هندي مقاماتو دا ادعا رد کړه. ان د پاکستان صدر اعظم هم په وار وار په خپلو خبرو کې هند تورن کړ چې د دې خبره په کشمیر کې د ظلم او ستم د پټولو لپاره پاکستان د بیلابیلو حملو په خاطر تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ د لکتر لګه ورستیو 3 میاشتو جنجال زیات لاملونه لري. په جولای میاشت کې د هند لخوا د یو کشمیري جنگیالي د وژل کېدو په خبرګون مظاهره وشو چې د هندي سرتیرو لخوا د مظاهره چیانو د ځپلو په عملیاتو کې 9 کسان وژل شول. دغه پیښې هم د ورستیو لانجو د پراخېدو زمینه برابره کړه او یو ځل بیا په سرحدي سیمو کې د حملو سبب وګرځېده. هند او پاکستان له 1947 کاله چې سره جلا شوي 3 واره سترې جګړې کړې چې دوی د کشمیر په مسلې وي او د وخت په تیرېدو د لانجمنې سیمې په سر د دوی جنجال لا زیاتېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده له هغو پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلي. ګلاب خان له غورماچ څخه لیکلي چې د ولسمشر لومړی معاون باید خپل وظیفه اجرا کړي، د جنگ ډګر څه کوي. عزیز الله د خوست څخه لیکلي چې د ژمي له رارسېدو سره پاکستان یو ځل بیا غواړي افغان حکومت وغولوي. د ازادي راډیو پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار ستار فروخ سره اوسئ. سلام فروخ صاحب.
سلام به شما هم ملاله جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز به شما هم سلام عرض میکنم. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. والی فاریاب میگوید معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه نسبت عدم هماهنگی میان مسئولان امنیتی ناراضی شده و این ولایت را ترک کرد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل داشته های برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم که همکارم مقیم نائب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. خبرنگاران بدون سرحد در مورد افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ملل متحد امیدوار است که تعهدات بروکسل تلاش های صلح را در این کشور سرعت بخشد. عملیات برای برچیدن کمپ مهاجرین کاله در فرانسه آغاز شده است. تفصیل اخبار. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رئیس اجرائیه ابراز امیدواری کرد که تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تلاش‌ها برای تأمین صلح و ثبات در این کشور را سرعت ببخشد. ریاست اجرائیه با نشر خبرنامه گفته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه صبح امروز با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. در ادامه اعلامی آمده است که در این نشست همچنان آخرین تحولات نظامی کشور و روند مذاکرات صلح بس گرفته شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 50 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌ها شمارش کردیم که همه این تهدیدها از سوی طالبان به تنهایی نیست، یعنی مقامات محلی، مسئولان حکومتی یا حتی محافظان آنها، و این جای نگرانی دارد.
وای عامل اصلی این خشونت ها را طالبان مسلح خوانده است. در تازه ترین مورد نزدیک به 10 روز پیش محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قلات مرکز ولایت زابل کشته شده است. و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا تفاهم نامه ای را به ارزش $791 میلیون با حکومت افغانستان امضا کرد. اکلیل اکیمی وزیر مالیه افغانستان در مراسمی که امروز به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت این پول که نزدیک به 50% آن در بخش های مختلف از طریق بودجه حکومت به مصرف می رسد با پاسخگویی متقابل همراه خواهد بود. در عین حال نماینده اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت این پول بخشی از تعهدات امریکا در نشست بروکسل است و ای گفت آنها برای رسیدن افغانستان به خودکفایی تلاش میکنند. مقامات نظامی هند و پاکستان میگوید در نتیجه مبادله آتش در کشمیر، منطقه مورد نزاع دو کشور، 2 غیر نظامی پاکستانی و 1 عسکر هندی کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت در این جریان 2 ملکی به شمول 1 کودک 1 ساله در قریه جنگلوره کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. اردوی هند گفت 1 محافظ نیروهای سرحدی این کشور کشته و 2 دیگران زخمی شده است. هر 2 کشور یکدیگر را با آغاز این درگیری ها متهم کردند. مقامات فرانسه امروز عملیاتی را برای برچیدن کمپ مهاجرین در نزدیکی شهر بندری کالی آغاز کردند. آنها گفتند این کمپ که به جنگل مشهور است 6500 مهاجر از افریقایش از افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به امید رفتن به بریتانیا در آن زندگی می کنند. پلیس فرانسه امروز انتقال پناهجویان مقیم این کمپ را به خاطر ثبت و راجستر به مراکز پناهندگی در دیگر شهرهای فرانسه آغاز کرد. شهرام یکی از افغانان پناهجو زیر سن که 3 ماه قبل از افغانستان به این کمپ آمده و هدف آخریش به بریتانیا می باشد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد خانواده هایی که از این کمپ انتقال می یابند گفت:
شهرهای مختلف فرانسه خانه داده شانه، بعد از این واسه خودشان تصمیم خود میگیرن که ازیل میکنن دمی خود فرانسه یا ای که شهر کشور دیگه میرن. خب مقصد از کمپ کاله و را کشیدن تا معلومات دارم.
اما نگرانی ها موجودند که تعدادی از این مهاجرین امکان دارد انتقالشان از این کمپ را رد کنند، زیرا آنها تا هنوز می خواهند که به بریتانیا بروند. شب گذشته برخوردهای میان مهاجرین و پلیس صورت گرفته است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه لایحه به تعلیق در آوردن موافقتنامه روسیه امریکا درباره دسترسی به پلوتونیم را تصویب کرد. این کمیته از هر دو مجلس دومای روسیه خواست تا این لایحه را تصویب کند. این سند در حال حاضر از سوی مجلس نمایندگان روسیه فیصله شده است. و قزاقستان میگوید اشقاباد ویزای مسافرت آزاد برای باشندگان نزدیک به مرز ترکمنستان را به حالت تعلیق درآورده است. مقامات از شهر غربی قزاقستان دیروز گفتند این تدابیر تا تاریخ 27 ماه اکتبر که مصادف به روز استقلال ترکمنستان است دوام خواهد کرد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. عبدالرشید دوستم بنابر نارضایتی در مورد آنچه عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی خوانده می شود ولایت فاریاب را ترک کرده است.
برگشتن شبرغان و از آدم هماهنگی خوبشان سن شاکی هستم و ناراحت هستم.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که شبکه حقانی هنوز هم از پناهگاه امن در پاکستان برخوردار است و از آنجا به اجرای حملات ادامه میدهد. اداره انکشاف بین المللی آمریکا تفاهمنامه کمک مالی بیش از 790 میلیون دلار را با وزارت مالیه افغانستان امضا کرد.
این مبلغ 791 میلیون دلار آمریکایی در 4 بخش به مصرف می‌رسد. نزدیک 50% از او از طریق بودجه افغانستان به مصرفات رسید.
فرانسه امروز عملیات برای برچیدن کمپ پناهجویان در نزدیکی شهر بندری کاله را آغاز کرد.
اگر باشن هم اینجا باز پلیس گیرشان کنند بندبندی خانه میبرن اونا کسی که 60 سر جایی که داشت همونی باز دیپورت میشن خاطر ازم یک فکر کنند خوب تاریخ که اول باید برن در خانه خود که فرانسه برشان میتا.
یک پناهجوی افغان بود. صحبت ما را با او در ادامه برنامه بشنوید. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. در جریان هستید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند پیش برای رهبری عملیات برزده طالبان به ولایت فاریاب رفت. حالا والی فاریاب میگوید معاون اول رئیس جمهور به روز یکشنبه نسبت عدم هماهنگی میان مسئولان امنیتی ناراضی شده و این ولایت را ترک نمود. سید انور سادات به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم میخواست که پلانهای عملیاتی با سرعت تطبیق شوند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات میدهد.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه فاریاب را به مقصد زادگاهش جوزجان ترک کرد. سید انور سادات والی فاریاب به روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت معاون اول رئیس جمهور در آخرین دقایق حضورش در این ولایت از عدم هماهنگی کامل میان مسئولان امنیتی نارضایتی نشان داد. آقای سادات میگوید یکی از موضوعاتی که جنرال دوستم بالایش تاکید می نمود این بود تا بخش های تصرف شده از سوی نیروهای امنیتی حفظ شود.
به می خاطر اونا به سرعت می خواستن در عمل، به می خاطر وقت رفتن بر ما می رتون مرم خواسته بودن به جلسه و در مو کمپ چینایی ها در غرماچ تقریبا 4-5 ساعت ما منتظر ماندیم و ما نصف کلوردور آمده نترستن و می خواستن اونا بودن گستن که پس برگشتن شبرغان و از آدم اماهنگی خوبشان گستن من شاکی هستم و چی هستم نران هستم.
محمد نظیر احمدزی عضو پلیس جرگه افغانستان رفتن معاون اول رئیس جمهور به خط اول جنگ را یک اشتباه میداند و میگوید حضور جنرال دوستم در میدان جنگ باعث بروز برخی مشکلات نیز میشود.
اولین اشتباه می بود که خودشان به خط اول رفت. با شما شاهد می هستید که به سرشان یک حمله شده بود، چون که عزت کل مملکت هستند، باید همینجا در مرکز وظیفه خود انجام بده، نظارت کنه، سکتور امنیتی برشان طرحهای مناسب بده، نه که خودشان به جنگ بره، چون که اونجا باز مشکلات های دیگه ایجاد میشه.
جنرال عبدالرشید دوستم حدود دو هفته پیش زمان به ولایت فاریاب رفت که ولسوالی غورماچ به دست طالبان سقوط کرده بود. این اولین سفر آقای دوستم به شمال افغانستان نیست، بلکه پیش از این هم چندین بار برای نظارت از عملیات به جوزجان و فاریاب سفر کرده بود. برخی از ولسی جرگه سفرها و عملیات های معاون اول رئیس جمهور را چندان مؤثر نمیدانند. داود کلکانی عضو ولسی جرگه بروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
جنرال صاحب دوستم در صفحات شمال نفوذ و محبوبیت خود داره، ولی چند باری که سفر کرده است این سفرش و جنگ و عملیاتاش نتایج مثبت 100% نداشته است، بنان خودش یک اندازه باعث ازی شده است که مشکلات ها را به وجود بیاره.
تلاش هایمان برای گرفتن نظر معاون اول رئیس جمهور و یا یکی از افراد نزدیک به آقای دوستم بی نتیجه ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 41 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید پاکستان از یک سو برای آوردن طالبان به میز مذاکره صلح تلاش دارد و سوی دیگر شبکه حقانی هنوز هم در پاکستان پناهگاه دارد و از این کشور به طور آزاد به حملات خود ادامه میدهد. جنرال جان نیکلسن این را در صحبت‌های جداگانه با اندیان اکسپرس و شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ابراز داشته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
جنرال جان نیکلسن در صحبت با روزنامه هندی گفته است همین کارهای پاکستان قابل نگرانی اند. قماندان عمومی نیروهای 13,000 نفری که حمایت قاطعی ناتو در افغانستان همچنان گفته است که تلاش‌های حکومت و اردوی پاکستان در عملیات ضرب اسب در مناطق قبایلی را علیه تروریستان تحسین می‌کند. به گفته نیکلسن در نتیجه این عملیات شمار زیاد از تروریستان به شمول طالبان پاکستانی وارد افغانستان شده که نیروهای افغان آنها را سرکوب می‌کنند، اما جنگجویان حقانی به افغانستان نیامدند و تا حال هم مجبور ساخته نشدند که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان به افغانستان بروند. به گفته نیکلسن شبکه حقانی از خاک پاکستان به حیث پناهگاه استفاده نموده و به حملاتش بر نیروهای افغان و نظامیان آمریکایی ادامه داده است. جنرال جان نیکلسن بیانات مشابه دیروز به تلویزیون NBC آمریکا داشت و گفت شبکه حقانی بزرگترین حملاتش را در کابل در داخل پاکستان تنظیم می کند. به گفته نیکلسن طالبان و شبکه حقانی هنوز هم در پاکستان پناهگاه دارند و هنوز هم به آنها اجازه داده می شود که از این پناهگاه های خود برای حملات در افغانستان استفاده کنند. این قماندان ارشد ناتو به ایندین اکسپرس گفت شبکه حقانی، طالبان، القاعده و لشکر طیبه با هم مدغم می شوند و این به این معناست که تروریستان از خاک افغانستان به حیث قرارگاه استفاده نموده و بر ضد امریکایی ها و هندی ها حمله می کنند. به گفته نیکلسن به همین هدف کنگرس آمریکا سال گذشته لایحه را تصویب کرد که در آن کمک‌های آمریکا به پاکستان را مشروط به اقدامات اسلام‌آباد بر ضد شبکه حقانی کرد. جنرال جان نیکلسن گفت باشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که فشار کافی در پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های شبکه حقانی موجود نیست. سراج الدین حقانی رهبر فعلی شبکه حقانی، معاون ملا عبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان است و با ISI یا اداره استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد. این شبکه مسئول بزرگترین و خونین‌ترین حملات در کابل و نقاط دیگر افغانستان دانسته می شود. حمله سال 2008 بر سفارت هند در کابل که 56 تن در آن کشته شدند، حمله سال 2009 بر هتل پارک در کابل که 9 هندی در آن کشته شدند، از جمله چندین حمله خونین اند که شبکه حقانی مسئول آنها دانسته می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند نیروهای امنیتی عملیات تهاجمی در این شهر را توقف دادند و در حالت دفاعی قرار گرفتند. غلام ربانی ربانی، یک عضو شورای ولایتی کندوز، به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی پس از تصفیه این شهر دوباره از حالت تهاجمی بیرون شدند. در همین حال محمد اکرم سامی، قماندان فرقه 20 پامیر در کندوز، این ادعاها را رد کرده میگوید عملیات نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان مسلح در این ولایت ادامه دارد. نصرت پارسا در کابل این گزارش را تهیه کرده است.
شماره از اعضای شورای ولایتی در کندوز میگویند نیروهای امنیتی پس از تصفیه بخشی از شهر کندوز عملیاتشان را توقف دادند. این اعضای شورای ولایتی ادعا می کنند که هنوز طالبان بر بخشی از شهر به شمول ساحه سیدرک حضور دارند. غلام ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندوز، به روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت هنوز نگرانی از نفوذ طالبان بر داخل شهر کندوز وجود دارد.
نیروهای امنیتی یک بار شروع کرده بودند جنگ و فعلا جنگ متوقف است. نمیدانم که چرا نیروهای دستی ما به خاطر بازپسگیری تمام نقاط از دست رفته ولایت کندوز اقدام جدی را به عمل نمیارند تا باشه که مردمشان، ملت مظلوم و رنجیده کندوز، از این واهمه و ترس که مبنی بر سقوط سه‌باره کندوز میشه شاکی هستند.
طالبان چند هفته پیش در میانه یک سال برای بار دوم بر بخش‌های مهم شهر کندوز تسلط یافتند. نیروهای امنیتی پس از این حمله طالبان وارد عمل شدند و بخش‌های از شهر را دوباره تصرف کردند. این گروه در ششم ماه میزان سال گذشته نیز شهر کندوز را برای چندین روز به تصرف خود درآورده بودند. امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی کندوز، به روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت هنوز اقدامات جدی دفاعی در داخل شهر کندوز صورت نگرفته است.
وضعیت در شهر کندوز گونه ای نیست که برای مردم قناعت بخش بوده باشه. نیروهای امنیتی بله در حالت دفاعی قرار داره، با وجود که در حالت دفاعی است، یک کمربند دفاعی خوبی برای شهر کندوز اینا ساخته نتونستن. ترس و رعب و وضعیت ناهمگون هم فعلا در کندوز حکم فرما هست. مردم از این حالت اعتماد به دست نیاوردن.
این ادعاها از سوی مسئولان محلی در کندوز پذیرفتنی نیست. محمد اکرم سامی، قماندان فرقه 20 پامیر در این ولایت، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که عملیات در این ولایت ادامه دارد. اما آقای سامی حضور طالبان را در 3 کیلومتری شهر کندوز رد نمی کند.
وضعیت در کندوز کاملا زیر کنترل است. عملیات ما تحت نام تندر 19 که به خاطر تصفیه و تلاشی شهر و کنترل در مجموع کمربندهای شهر آغاز شده بود و تکمیل شده، عملیات ما ختم نشده. دشمن در این نقاط ضربات بسیار قوی خورده که بیشتر از 200 نفر کشته داده.
در جنگ اخیر کندوز غیر نظامیان قربانی های زیادی را متقبل شدند. در این نبردها ده ها هزار تن بیجا شدند که هنوز هم برخی از این بیجا شده ها به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت به خانه هایشان بر نگشتند.
شنیدید که شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند نیروهای امنیتی عملیات تهاجمی در این شهر را توقف در شهر کندوز را توقف داده و در حالت دفاعی قرار گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تفاهم نامه کمک بیش از 790 میلیون دلار میان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و وزارت مالیه افغانستان امروز در کابل امضا شد. این کمک جزء از تعهدات مالی ایالات متحده است که در نشست بروکسل سپرده بود. جامعه جهانی اخیراً در اجلاس بروکسل در مورد افغانستان کمک 15.2 میلیارد دلار را تا سال 2020 به افغانستان اعلان کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمک 791 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا برای افغانستان جهت حمایت از اهداف استراتژیک، سکتور اقتصادی به خصوص سکتور خصوصی، حکومتداری خوب و در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی و صحت به مصرف خواهد رسید. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب گفت نزدیک به 50% این کمک از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید.
این مبلغ 791 میلیون دلار آمریکایی در 4 بخش به مصرف میرسه. نزدیک 50% از او از طریق بودجه افغانستان که جزء کمک‌های اختیاری خود بود به مصرف خود رسید و قسمت از او از طریق دیگر مؤسسات بین المللی که با اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده قراردادها دارند به مصرف میرسه.
آقای حکیمی میگوید این پول و پس از این همه کمک‌ها با افغانستان بر اساس پاسخ‌دهی متقابل که یکی از خواست‌های جامعه جهانی از حکومت این کشور است مصرف خواهد شد. آوردن اصلاحات اداری، افزایش میزان عواید داخلی، رسیدن به خودکفایی و تامین حقوق زن مواردی هستند که حکومت در مورد آن در نشست بروکسل با جامعه جهانی تعهد کرده است. نشست بروکسل در مورد افغانستان در 4 و 5 ماه روان میلادی در بروکسل برگزار شد و جامعه جهانی در آن 15.2 میلیارد دلار کمک را تا 4 سال آینده با این کشور تعهد کرد. در این حال هرمت سمیت رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID در افغانستان قبل از امضای این تفاهم نامه گفت 791 میلیون دلار کمک آمریکا جزء تعهدات این کشور در نشست بروکسل است.
The agreements that we will soon sign, they follow up on the pledge that the United States.
وی میگوید تفاهم نامه هایی که به زودی امضا خواهیم کرد جزء تعهدات ایالات متحده در نشست بروکسل است و این نماینده تعهد آمریکا در حمایت از افغانستان است. آقای سمیت میگوید رهبران افغان با آینده بهتر افغانستان متحد هستند و آمریکا مشترکاً با آنان برای خودکفایی کشور کار میکند. در این حال وزارت مالی افغانستان از مصرف این کمک با شفافیت کامل اطمینان داده میگوید آنان در قبال مصرف نزدیک به 50% این پول که از بودجه ملی مصرف میشود پاسخگو خواهند بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام ها در فرانسه کمپاین تخلیه کمپ کالی را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها در این کمپ هزاران پناهجو از افغانستان، پاکستان، هند، سوریه و کشورهای آفریقایی به سر می برند. شهرام یکی از افراد زیر سن است که 3 ماه قبل از افغانستان به این کمپ آمده و هدف آخرش رفتن به بریتانیا است. فریبا ظاهر با شهرام صحبت کرده و در آغاز این صحبت تلفنی از وی در مورد وضعیت پناهجویان در کمپ کالی و اقدام فرانسه برای تخلیه این کمپ سوال کرده است.
کسایی که فامیل ندارن و از زیر سن هستن فعلا در می کانتینر باقی میمانن و بالای سن ها را همشه خانه میتن در همین خود فرانسه که امروز شروع همین سفرهای بوده که زیری افغان ها رفتن در خانه خود رفتن در فرانسه.
بله، امی تعداد مهاجرین را که فعلا حکومت فرانسه یا پلیس توسط بسها از اینجا انتقال میده اینا را دقیقا به کجا میبره و
در شهرهای مختلف هست؟ در شهرهای مختلف فرانسه خانه داده شانه دیگه بعد از این باز خودشان میبینه تصمیم خود میگیرن که ازیل میکنن در خود فرانسه یا ای که شهر کشور دیگه میرن تا فعلا اونا هم دیگه بیسرنوشت هستن. خب مقصد از کمپ کاله و را کشیدن دیگه برشان خانه میتن تا ما معلومات دارم.
اینا به شکل داوطلبانه رفتن یا به زور و به جبر بردنشان؟
نه و خودشان دیگه به قسم داوطلبانه.
خب چند پیش که پلیس همچو اقدام کرده بود و میخواستن که اینا را از کمپ کشه با مقاومت مهاجرین برخورده بودن، چطور حالا میتونن به شکل داوطلبانه برن؟
اونا دیگه دیدن که دیگه کدام چانس دیگه نیست برشان و اگر باشن اونجا باز پلیس گیرشان کنن میبره دیتنشن سنتر بنده بندی خانه میبرن اونا کسی که 60 سر جایی که داشتن اونجا باز دیپورت میشن دیگه از خاطر دمی فکر کردن خوب تریست که اول باید برن در خانه خود که فرانسه برشان میته بعد از اون میتونن فکر کنن که در کدام کشور برن ازیل کن
و کسایی که در اینجا میمانه حکومت بریتانیا موافقه کده بود که اطفال که زیر سن هستن اونا رو میپذیرن و اونا رو انتقال میتن آیا کسایی هم هست اینجا که بانن و خود شما چطور شما چی تصمیم دارین؟
کسایی که فامیلش از در یوکی اونا میتونن به قسم رسمی که فامیل خود یک جای شوان و تای مراحل داره کارشان و بعد از یک هفته دو هفته باز کارشان خلاص میشه. به کسایی که فامیل نداره و زیرسن هستن در خودم یک کمپ تالی هستن دیگه تابال بر از اونها تصمیم نگرفتن که یوکی شاید قبول شان کنه یا ای که خود فرانسه شاید کنم کمپ برای زیرسن ها جور کنه و همینجا بگه نزیل کنه.
شهرام یک پناهجوی زیر سن افغان از کمپ کاله فرانسه با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اطمینان بیشتر می‌خواهد به دموکرات‌ها کمک کند تا مجلس سنا این کشور را به کنترل خود بیاورند، کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه می‌گوید هنوز خیلی زود است که او را به حساب نیاورد. آرش همایون گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
در حالی که در هفته های اخیر چانس هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مبارزه برای رسیدن به قصر سفید افزایش یافته است و حتی مناطقی در گذشته مستحکم جمهوری خواهان مانند یوتا و آریزونا که از ده ها سال به این سو مناطق دشوار برای پیروزی دموکرات ها بوده است هم برای هیلاری کلینتون قابل دسترسی به نظر می رسد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه می گوید هنوز خیلی زود است که او را به حساب نیاورد و از میدان خارج تصور کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، نقشه‌ای در حال تغییر سیاسی در آمریکا برای هیلاری کلینتون و کمپاین خوب تمویل شده‌اش وقت کافی و پولیان را فراهم کرده است تا برای سایر دموکرات‌ها در مبارزات انتخاباتی کمک کنند. در حالی که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت دارند، هیلاری کلینتون با اطمینان بیشتر می‌خواهد به دموکرات‌ها کمک کند تا مجلس سنا این کشور را به کنترل خود بیاورند. روبی ماک مدیر کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون میگوید ما یک کمپاین هماهنگ را پیش میبریم. ما با خیلی جدیت به طور مشترک با نامزدان ایالت ها، مجلس سنا و مجلس نمایندگان کار میکنیم. آژانس خبری اسوسییتد پرس مینویسد دموکرات ها یک دلیل دیگر هم به خاطر تلاش بیشتر برای کسب برتری در انتخابات دارند. این که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه گفته است در صورتی که بازنده شود نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت. کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون آرزومند یک پیروزی چشمگیر دموکرات هاست که هر نوع ادعای دونالد ترامپ را در زمینه تقلب در انتخابات رد بتواند. گزارش می نویسد برخلاف مبالغات خاص دونالد ترامپ در روزهای اخیر در یک اعتراف نادر کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ تفوق هیلاری کلینتون را در مبارزات انتخاباتی پذیرفت. کلیانی کانوی مدیر کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه گفته است ما عقب افتاده ایم ولی تسلیم نمی شویم. ما می دانیم که در این کار پیروز می شویم. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون تنها دموکرات نیست که برای کسب آرا تلاش میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز قبل از آن که برای جمع‌آوری پول برای نامزدان حزب دموکرات برای مجلس نمایندگان آمریکا به کالیفرنیا برود، به خاطر کمپاین نمودن برای هیلاری کلینتون و کاترین کوترز ماستو نامزد این حزب برای مجلس سنا روز یکشنبه به ایالت نوادا سفر کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در سال جاری به خاطر حمایت از نامزدان این حزب ده ها اعلان را ثبت کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواجد از یفتل بدخشان در پیامش نوشته است که دولت باید در قسمت افزایش حقوق معلمین در بدخشان توجه نماید. یک شنونده دیگر ما به نام نجیب آریاب نوشته است که دولت افغانستان باید در زمینه کاهش مواد مخدر تلاش بیشتر به خرج بدهد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که پاکستان بیش از 14 از جنگ در افغانستان سود برده و هیچگاه نمیخواهد که یک کشور قدرتمند مانند افغانستان در کنارش موقعیت داشته باشد. و یک شنونده دیگر ما علی غلامی از ولایت دایکندی نوشته است که طالبان باید از جنگ دست بکشند، بیایید صلح و دوستی کنیم.